سلامون ستړي مشه په کابل کې د مخام شپک بجې شوې د ازادي رادیو د مخامنې خبري مجلې ته مو زفري د سیال د شفیق ير د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کلی کوم مجله په خبرونو پیل کړو. د برېټانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړنو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې ده. دغه وزارت پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی دی ویلي چې دفاع وزارت د برېټانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې پکې د خلکو امدي نیول هم شامل دي. دا څېړنه د 2010 له نیمایي د 2013 تر نیمایي پورې په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د فعالیت او ځینو ناسمو فعالیتونو په اړه مطرح مرکز ده. د برېټانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او سونور بهرنیو هیوادونو یو شمېر پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دیرو د خلکو په بیسای زورولو پنهه کولو او نیولو تورن دي چې لای په اړه پلټنې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د ونیزې خبری غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او د خپلو ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي. نوموړي وویل چې د کابل لپاره د پاکستان شارج دفیر عبدالرحمن نظامانی له هم په پاکستان کې د یو د سلام مشورو بهیر تر بشپړېدو پورې به حمل توي. نوموړي دا څرګندونې داسې مهال کړې دي چې نظامانی د ډسمبر پر دویمه په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یو وسلوال برید روغ وته، خو ساتونکو یې ژوبل شو. د طالبانو حکومت وایي وسلوالو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ ډزې کړې وې. په ایران کې د محل لک تر لګه یو لس کسان د مرګ په سزا محکوم شوي او څلیرویشت نور کسان له داسې تورونو سره مخامخ دي چې د مرګ په سزا محکومېدای شي. دې مسلې داسې اندېښنې راولاړې کړې دي چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون له کبله د دوو ځوانانو تر اعدام وروسته ښایي نور کسان هم اعدام شي. په ایران کې د بشري حقونو د مرکزي اجرایي مدیر هادي قایمي ویلي د تعزیراتو کمیټې د محاکمې په څیر عمل کوي او په اعتراض کوونکو کې د ویرې خپرولو لپاره خلکو ته د مرګ د سزا غوښتنه کوي. نن جمعه د ترکیه پر یو لوی لار چاودنه شوې ده. چاودنه داسې وخت شوې ده چې یو موټر چې پولیس هم پکې و لسیمې د تیرېدو په حال کې و. ترکیه چارواکي وایي په پیښه کې د موټر نه تنه سورلۍ ټپیان دي. د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سلو وایي پیښه د ترکیې په جنوب ختیځ دیاربکر ښار ته نږدې شوې ده چې ډېر اوسیدونکي کوردان دي. د ترکیې چارواکي وایي بم یو مارکیټ ته نږدې په یو درول شوي موټر کې ځای پر ځای شوی. روسیې ځواکونه پرون مخام یو ځل بیا د اوکراین په خرونو کې د انرژي پر تاسیساتو برید وکړه. د راپورونو له مخې ګڼو ملکانو ته په دې بریدونو کې مرګ ژوبله وخت او لسګونه کسان نور هم له برېښنا بې برخې شوي دي. د روسیې ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د نوملې کرښې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي. او د استرالیا په بیګ باش سیالیو کې د سیدنی تندر لوبډلې یوازې په 15 منډو وسوځېده. دا د شلوریز کرکټ لوبه په تاریخ کې تر ټولو کمې منډې دي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د سیمه هیوادونو یو ځل بیا هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان خاوره به د ترهګرو په ځاله بدله نه شي. دا چې ولې د سیمې هیوادونه د افغانستان له بې ثباته کېدو اندېښمن دي، په خیبر پختونخوا کې مو د بشري حقونو فعاله ګلالۍ اسماعیل پوښتلې ده.
زمونږ یاره دا ده چې دا صرف د افغانستان دپاره، خو افغانستان کو تباه برباد کو د طالبانو په لاسو، بیا دا ګروپونه وبکې نور دهشتګرد تنظیمونه وبکې راځي، خو دا به د ټول خطې امن دپاره د خطرې باعث جوړیږي.
د برېټانیا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د بشري حقونو سرغړونې څېړي. موږ وړاندې په مجله کې د هغې مور سره خبرې کړي چې زوی یې د برېټانوي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی.
نه د ور وسلرو، نه د شتې وس، نه د ډوډۍ وسلرو، یخ مړه کړلو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د تیر پرتله روغتونونو ته د تنفسي ناروغیو مراجعین ډیر شوي دي. دا چې ولې د ژمي په موسم کې خلک په تنفسي ناروغیو ډیر اخته کیږي، وړاندې مجله کې به درته تفصیل ولرو. کندهار کې به هغې کور ته سر ورښکاره کړو چې هیڅ نارینه پکې نشته او ټولې پاتې کونډې اوس د سخت اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. همدارنګه د اوکراین جګړې ته به هم تم شو. نو ساسو منتیا غواړم.
دیشبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه. د هند بهرنیو چارو وزیر هیله خی چې د افغانستان خوره بیا ځل بیا د نور هیوادونو پر وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کیږي. جی اس شنکر دا څرګندونې پرون په نیویا کې یوې خبري کانفرانس ته وکړې. هغه د هم ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ښه پوهیږي چې تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو وایي نشي کولی چې له طالبانو سره خپلې اړیکې پرې کړي. د دې موضوع په تړاو به زموږ همکار امید زهریمل چې همدا شېبه په سټډیو کې سره وصل دی د دوینه په ډیر وورو زهیرمل صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. که تاسو رته دا وایي چې ولې د سیمه هیوادونه د افغانستان د بې ثباته کیدونه اندېښمن دي او تر ټولو ډیره پاکستان د اندېښنه لري؟ بلې زهیرمل صاحب زموږ غږ لري.
که څام واک ته د طالبانو لرسیدو وروسته دوی په ځلونو دا ژمنه وکړه چې
زهیرمل صاحب که زموږ غږ لري مهرباني. یو څه تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده. زهیرمل صاحب به موږ سره وړاندې په مجله کې وصل شي. زموږ همکاران هڅه کوي چې هغوی راواخلي. د دې تر څنګ د هند بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان خاوره به یو ځل بیا د نورو هیوادونو په څیر د ترهګرو د هډې په توګه باندې نه کارول کیږي. د مسلې ته به تم شو. زموږ همکار به وروسته موږ سره وصل شي. خو اوس به د اوکراین مسلې ته ورشو. د اوکراین پوځ وایي د روسي ځواکونو بریدونه یې د دونیسک او لوهانسک د سیمو په څو ځایونو کې په شاتم بولی دي. په عین حال کې اوکراینی چارواک ویلي چې روسیې پرون هم د اوکراین د انرژۍ تاساتو بریدونه ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې یو شمېر ملکي کسان وژل شوي دي. د دې موضوع په تړاو به زموږ همکار عصمت څاروان چې په سټډیو کې راسره وصل ده د دوی نه به ډېر وورو. څاروان صاحب په ستړي مشي په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې ولې روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین پر تاسیساتو باندې په ځانګړي ډول د برېښنا پر تاسیساتو باندې بریدونه زیات کړي دي؟ څاروان صاحب زما غږ لري.
بلې ستاسې غږ لرم. لکه څنګه چې تاسو وویل روسیې په وروستیو کې یو ځل بیا د اوکراین پر تاسیساتو باندې خصوصا د برېښنا په تاسیساتو باندې بریدونه زیات کړي دي او دا څنګه خبرم کس هم نه ده. روسیې له دې مخکې هم د اوکراین په خصوصا د برق په تاسیساتو او برېښنا کوټونو باندې بریدونه کړي دي او په اوکراین په ډیرو برخو کې اوس برېښنا قطع ده او اکثره فابریکې هم له کاره غورځېدلې دي. روسیې دا بریدونه د دې لپاره د ځینو کتونکو په وینا په دې خاطر زیات کړي دي چې روسیا د اوکراین د ځمکني ځواک د حملو مخه ونیسي. اوکراینی ځواکونه توانېدلي دي چې په ځینو سیمو کې ډېر پرمختګ وکړي. خرسون یو له هغو سیمو څخه ده چې اوکراینی ځواکونه په وروستیو کې پرمختګ وکړو. دا شاري ونیو د کتونکو په وینا کله چې اوکراینی ځواکونه د ځمکې له لارې پرمختګ کوي روسان د دې لپاره چې دوی د پرمختګ مخه ونیسي یا یې پرمختګ ورو کړي نو هوایی بریدونه کوي او په ملکی تاسیساتو باندې بریدونه کوي. ګوندي په دې ډول اوکراین تر فشار لاندې راشي او له هغو سیمو څخه له حملو ډډه وکړي چې روسان هلته کمزوري احساسوي.
ډېر زیاته مننه کور مودان عصمت څاروان و چې د اوکراین د جګړې روستي جزئیات راکول. طالب چارواکو ویلی دی چې د پروان مرکز چاریکار نوم بدلوي. د طالب چارواکو په وینا دوی به د دغې ولایت د مرکز نوم د چاریکار څخه د امام ابو حنیفه په نوم باندې واړوي. همدا شېبه حسیب تلاش راسره په سټډیو کې دی. حسیب صاحب ستړي مشي. که تاسو راته د دې موضوع په اړه نور معلومات راکړئ.
سلامونه تاسو او نور اوریدونکو ته. پروان کې د طالبانو حکومت د والی دفتر وایي چې د دغه ولایت د مرکز چاریکار ښار نوم یې د امام ابو حنیفه په نوم بدل کړی دی. د پروان لپاره د طالبانو حکومت د والی ویان حکمت الله شمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د چاریکار ښار نوم یې په دغه ولایت کې د ځینو طالب چارواکو مشران قومي مشرانو ځینې او دغه ولایت د ځینو فرهنګي شخصیتونو په حضور کې د پنځشنبه په ورځ دا کار کړی دی. پر ټولنیزو رسنیو هم د پروان لپاره د طالبانو حکومت والي عبیدالله امینزاده یوه ویډیو لاس په لاس کېده چې په هوایي د چاریکار ښار اوسیدونکو هوکړه کړې ده چې باید دغه ښار نوم بدل شي. عبیدالله امینزاده په دغه ویډیو کې چې ظاهرا د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون سره خبرې کوي وایي چې چاریکار نه کوم فرهنګي نوم دی او نه هم علمي او تاریخي، نو د امام ابو حنیفه په نوم د چاریکار ښار د نوم بدلول د علم او فرهنګ او تاریخ لاړه لاړخه د دوی په وینا یو ډیره خ پریکړه ده. راپورونه دا وی دا دي چې په دې اړه یو مشورتي ناسته هم کړې ده، خو تر اوسه د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چې تر ډیره پورې د نمونو د بدلولو چارې په دوی پورې اړه لري په دې اړه څه نه دي ویلي. نومان بن ثابت چې په امام ابو حنیفه او امام اعظم مشهور دی، په اسلامي نړۍ او فقه کې یو پیژندل شوی نوم دی او په افغانستان او نړۍ کې میلیونونه کسان د مذهب پیروان دي. طالبان هم د امام ابو حنیفه مذهب پیروان دي او ورځنی تعاملات د حنفي فقه پر بنسټ پر مخ وړي. طالبانو د تیر کال په اګست کې وخت لبیا راتګ وروسته د ځینو فوجي قلوردوګانو او تعلیمي ادارو نمونه هم بدل کړي دي.
ډېره زیاته مننه کورمودان. حسیب تلاش و چې د پروان مرکز چاریکار د نوم د بدلولو لپاره یې جزئیات را سره شریک کړ. د هند بهرنیو چارو وزیر هیله خودلی ته چې د افغانستان خاوره به یو ځل بیا د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کیږي. جی ای شنکر دا څرګندونې پرون په نیویارک کې یو خبري کانفرنس ته کړې دي. بیا هم عصمت سروان را سره په سټوډیو کې وصل دی. ستړي مشي سروان صاحب، تاسو ته دا وایي چې هند او نور ګاونډي هیوادونه ولې د افغانستان د بې ثباته کېدو نه دوی اندېښمن دي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل د ملګرو ملتونو د تروریزم ضد هڅو رئیس ولادیمیر وونکوف د امنیت شورا غونډې ته وویل، سره له دې چې د القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش خپل ډېر مشران له لاسه ورکړي، خو په ټوله کې تروریزم پراخ شوی او د فعالیت جغرافیه غسیدلې ده. هغه د دې ترڅنګ چې په لویدیځ افریقا او ساحل سیمو کې د القاعده، داعش او ورسره د تړلو ډلو د فعالیت د زیاتوالي خبره وکړه، د افغانستان په اړه یې وویل چې په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د حضور دوام سیمې او له هغې ورهاخوا جدي ګواښونه پیش کړي دي. د اندېښنه وشوده چې پر دې هیواد واکمن طالبان په دې کې پاتې راغلي چې له ترهګرو ډلو سره د اوږدې مودې اړیکې وشلوي. هغه غوښتنه چې د نوموړي په وینا دې شورا له طالبانو په کراتو کړي او تر دې غوښتنې او ورڅخه غوښتي دي چې ترهګرو ډلو ته په دې هیواد کې ځای ورنه کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د ښاغلي وونکوف اشاره له القاعده سره د طالبانو اړیکو ته وچی مشي په تیر دوبی کې په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکه په بریټ ووشل شو. د تروریزم د ګواښ د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه خبرداري پرون پنځشنبه د تروریزم په وړاندې د مبارزې په اړه د یو سرخلاص د یو سرخلاص غونډې په پای کې وکړه. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکر چې د دې غونډې مشي کوله د تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت د بقا لپاره یو غوښوباله، هم چې اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د 15 کسیزې امنیت شورا دورې غړی دی. د رواني دسمبر میاشتې له لومړۍ نیټه د یوې میاشتې په مخه د دې شورا ریاست هم په غاړه دی. دا شورا پر 15 دایمي غړیو سربېره لاس دورې غړي لري چې د هرو دوو کلونو لپاره ټاکل کیږي. په هغه اعلامیه کې چې د دې شورا د ریاست لخوا خبره شوې، ویل شوې چې د ترهګرۍ ګواښ زیات او د نړۍ په مختلفو سیمو کې لا پراخ شوی دی چې نوې ټکنالوژي هم د دې کار سره مرسته کړې ده. په اعلامیه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې، داعش او القاعده او له هغو سره تړلو ډلو ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو، درون الوتکو او د چاودیدونکو وسیلو ورکول
غندل شوي دي. ډیره مننه کور مودان چوندی او سیسمت سروان وو چې د هند په ګډون د افغانستان د ګوندی او دندخنو پړی مکتجو زیات راکول. بیا به هم دی مسلې ته تم شو وخت د طالبانو ل بیا زلې رسیدو ورسته د دوی نګدی ډیر خوخو کې لکه پاکستان ایران او روسیا هم لدی اندخنه خو دلیده چې افغانستان یو زل بیا د ترهګرو په خوندی ځای بدل نشي. خو پښتنه ده چې په افغانستان کې د ترهګرو د شتون ګواخ څومره جدیده. امید زهرمل دا او یو شمېر نورې پښتنې له سیاسي فعالې او د بشري حقوقو له ملاتړې ګورلی اسماعیل خیل څخه په امریکا کې پښتلې دي.
ګورې دا خبره چې کله طالبانو سره د امریکای مذاکرات روانو هغه ټیم کې هم زموږ شاند خلکو دا یره ظاهروله چې افغانستان طالبان ته حواله کړل شي نو دلته به ډېره غټه خطره موجود دی چې کوم انټرنیشنل یا ترانس نیشنل دهشتګرد تنظیمونه دي نو هغه به دلته بیا شتون هم لري، هغه به مضبوطیږي، هم هغه چې کوم مخکې نه شتون لري هغه به زیاتیږي. نو دا خو نن سبا افغانستان خو خاوره بالکل یو زرخیزه ځمکه جوړه کړل شوې ده داسې انټرنیشنل یا ترانس نیشنل ګروپونو دپاره. نو خو زموږ یاره دا ده چې دا صرف د افغانستان دپاره، خو افغانستان خو اتباع برباد کو د طالبانو په لاس او بیا د اوس ګروپونو په کې نور دهشتګرد تنظیمونو په کې راځي. خدا به د ټول خطي امن د پاره د خطرې باعث جوړيږي.
هند وايي چې تر هغه شته په افغانستان کې او پاکستان هم همدا خبره کوي، خو توپیر دومره دی چې هند وايي په افغانستان کې تر هغه د پاکستان لملاتړ برخمن دي او پاکستان او طالبان سره خورانګ دی اړیکې لري. په هند اندېښنه خو روخانه ده، خو پاکستان ولې داسې وايي د دوی ملګرتیا ته په کتو له طالبانو پاکستان مور شوې ده؟ اندېښنه د سشي د پاکستان
د چا ملګری دی؟ دا سوال د چبر ریاست کې دنه ته عناصر دي او داغي عناصر تاسو خبر هي چې پاکستان پر ریاست کې هغه کوم عناصر دي چې طالبان ملګری دي. که د عام خلکو مونږ د عام ولوس خبرو کونو، دا طالبان د پاکستان کې دنه چې کوم عام ولوس سيږي او خاص کر مختانو سيږي د دې ملګری نه دي. عام ولوس ته ته ماغه شانت نقصان دي. تاسو به کتلی چې څنګه په افغانستان کولابس څنګه شو، د افغانستان ریاست کولابس شو، طالبان ته حواله کړل شو، نو داغي سره فوراً چې کوم د پښتنو سیمې دي نو په دې کې واپس طالبان ارګنایز کېدل شروع شو. دلته مرته او سازگار ماحول ورک جدا ممکن نه ده. کته به طالبان په افغانستان به طالبان ته حواله کړل شي، الته به ترانس نیشنل دهشتګرد ګروپونه به کوم دی هغه به سر روچتای او گاونډي ملکونو خاص کر پاکستان چې کوم دی هغه به په امن کې ده سني شي کېدل.
کساسه په عادي ګلالی جانې د جمهوریت پر وخت کې ایران، روسیا او پاکستان کې د طالبانو سره ونډي جوړې شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت ساجه هي سوارنه ور ور غختل شول تر ډیره پوری دی دول لا بیګری وشو د طالبانو دراتک د پاره او دوی اند فکر دا و چې د طالبانو پراتک سره بده دوی اندیخنی لمن زولاړ شي چې د امریکا پښتون کې دلته درلودي. اوس نو دغه هیوادونه لسی شي بیا اندیخمن شوې دي په داس حال کې چې طالبان په افغانستان واکمن دي، یعنی دوی نګدی ملګری.
زما په خیال کې دا یو عالمی تور باندې یو غلط فهمي خورول کوشش کړل شو او دا ډیر وخت نه دا تاسو کوم واقعیت طرف ته اشاره وکړل چې کوم میټینګونه شو یا کل امریکای مذاکرات شروع کړل. دا غینه پس نور گاونډي ملکونو هم طالبانو سره میټینګونه ملاقاتونه شروع کړل، شروع دا سلسله شروع کړل او یو خاص امپریشن ورکول کوشش کړ چې دا طالبان بدل شوی دي. خو زما ذاتی تور باندې ستیتا مغربي پروپاګاندا په نظر باندې ګورم چې طالبان 2.0 یا بدل طالب دا یو مغربي پروپاګاندا و، دا یو درو خبر و چې دا طالبان بدل شو دي، د دې سوچ بدل شو دي.
اوس طالبان لسستاسي په نظر مجبور دي چې دوی نشي کولای په افغانستان کې دننه د بهرنیو ترهګرو یا نو یو پیدا کیدونکو ترهګرو سره مبارزه وکړي چې نوې راځي.
ګورې د طالبان خصوصي سیاسي قوت نه ده کنه، دا خبرې اترې کول شو یا د ملک سکیورټي مسلې حل کول شو، د ریاست مسلې حل کول شو، دا خود سیاسي قوتونو کار دي او بیا اخی قوتونو کاری چې چا سره لېجټیمیسي وي، د خلکو आवाज، د خلکو خوخه ور سره شاملې، اغه قوتونه، اغه سیاسي قوتونه دا طاقت لري چې اغه د ملک لپاره فیصله وکړل شي، د ملک د خبرت لپاره فیصله وکړل شي. طالبان خود افغانستان د خلکو نمائنده نه دي.
امید زهر ملوچ له سیاسي فعال او د بشري حقوقو له ملاتړې ګلالې اسماعیل سره د پاکستان د اندېښنو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 یاویشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2140 13.85 او 15.40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم افغانستان ته تم شو. برېټانیا په افغانستان کې د خپل ځواکونو له لوري د بشري سرغړونو په تړاو پر دوی د لګول شو تورونو څېړنې پیل کړې دي. د دغه هیواد د دفاع وزارت د دسمبر په 15مه د وی خبر پاڼې په خبرو سره ویل دي چې دا څېړنه د 2013 کال نیمایي د 2013 کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو کړنو په اړه ده. په سټوډیو کې همدا شیبه خطر پردیس را سره وصل ده. پردیس صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. که تاسو ته دا وایي چې برېټانیا ولې غواړي چې د دغه کلونو چې موږ مخکې یادونه وکړه د خپلو ځواکونو د سرغړونو څېړنه په افغانستان کې وکړي؟ پردیس صاحب، که تاسو خپل مایک آن کړئ چې موږ تاسو غږ واورو.
زما غږ خو تاسو ته درځي.
مهرباني.
زه به تاسو ته سلام وړاندې کوم او زه به د خپلې خبرې له دې پیل کوم چې هغه مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ادعا کوي چې زوی یې هلمند کې یا د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې 9 کاله وړاندې بهرنیو ځواکونو وژلو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د زوی د وژل کېدو وروسته ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دی. د حقیقي خبرې یو برخه به واورو.
شو بچی او پر مامانې یو ګوله د غریبو یو دروازانې او د بزګری د راپاتې د لره پیدا کېدل د را پیدا کېدل غم پر دوه د غزوی مشید څو د دوه کندیانی او د وزن په یو کور کې وسیر غزوی مشید په شهادت ورسېدی بمبار پر وسو.
د امنیتي ستونزو له امله د خپل زوی په اړه زیات معلومات نه شریکوي، خو وایي چې نوموړی هغه مهال د بهرنیو ځواکونو لخوا ووژل شو په کروندې کې کار کوه. سره له دې چې دغه مور ادعا کوي زوی د بهرنیو ځواکونو لخوا په هوایي برید کې وژل شوی، خو دا کار نه ده چې نوموړی د کوم هیواد پورې اړوند د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوی. دا په داسې حال کې ده چې بیا د برېټانیا ځواکونو تر ټولو لویه اډه د باسټن په نوم په هلمند ولایت کې د تیرو 2 لسیزو راپدې خوا فعالیت درلود. اوس تازه خبره دا ده چې د برېټانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له لوري د دوی د ماموریت پر مهال د ترسره شویو سرغړونو په هکله د لګیدلو تورونو په اړه څېړنې پیل کړي. دغه هیواد دفاع وزارت د دسمبر 15مه د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې برېټانیا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواک قانوني څېړنه پیل کړې ده. دغه وزارت په خبر پاڼې کې دا هم ویل شوي دي چې د برېټانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه یوه چې په دې خلکو قصدینه ونی هم شامل دي. لدی سره خوا کې روسي خبره مې دا چې لدی سره خوا کې د برېټانیا ترڅنګ بیا په افغانستان کې امریکا، استرالیا هم د بهرنیو هوادونو یو شمېر نور پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې فعالیت کوي دیرو د خلکو په پیځای زورولو هدف ګرځولو همدارس په نیولو باندې تورنو چې لای هم پاړه پلتنی روانې دي.
ډیره مننه کور موادان خاطر پردیس و چې د برېټانیا د نوي پلان په اړه باندې چې دوی غواړي په افغانستان کې د خپل ځواکونو سرغړونې بشري سرغړونې وڅېړي چې زیات راکول. د سره صلیب نړیواله کمیټه خبر ورکوي چې په افغانستان کې د هغو ماشومانو په منځ کې چې د دغې کمیټې تر ملاتړ لاندې روغتونونو ته مراجعه کوي د تنفسي ناروغیو کچه 55% لوړه شوې ده. آی سی آر سی په خپل ټویټ کې د څو ویډیو راپورونو په خبرولو سره د ژمي په موسم کې د افغانستان خلکو ته د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. په سټډیو کې راسره سنا کاکړ وصل ده. ستړي مشي سنا جاني. سنا، که تاسو ته دا وایي چې ولې په ژبه کې د تنفسي ناروغیو کچه لوړیږي او آی آر سی د افغانستان د وضعیت په اړه بیا یو ځل اندېښنه ښکاره کړې ده؟
سلامونه اغلی فریده او درنه اوریدونکو، وخت مو په خیر. څرنګه چې تاسو څرګنده کړه، آی سی آر سی ویلي چې په افغانستان کې ماشومانو کې تنفسي ناروغي او خوارځواکي زیاته شوې ده، او د دغه ادارې لخوا د ورکړل شوي شمیرو له مخې له 15 کلونو کم عمره ماشومان چې د دغه کمیټې تر ملاتړ لاندې په 3 دیشو روغتونونو کې درملنه کېږي، د سینه بغل یا تنفسي ناروغي د تیر کال په پرتله 55% زیاتوالی موندلی دی. دوی څرګنده کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي د 2021 کال په پرتله 90% زیاته شوې ده، او دغه کمیټې دا هم ویلي چې په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکي د زیاتوالي لامل د کورنیو بې وزلي ده. د صلیب نړیواله کمیټه له نړیوالو ټولنې غواړي چې د افغانستان له خلکو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. او د سره صلیب نړیواله کمیټې په خپل ټویټر اکاونټ کې د ویډیوي راپورونو په خبرولو سره دا هم ویلي چې د افغانستان خلک په روان ژمي کې له سخت فقر او سړو سره مخ دي. او د دغې کمیټې په یو ټویټ کې ویل شوي چې په افغانستان کې خلک د ژمي په رسېدو اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم لیکلي چې د افغانستان خلکو له دوو سترو ستونزو سره مخ دي چې د خوراکي توکو چمتو کول او د کورونو تودول دي.
ډیره زیاته مننه کورمودان سنا کاکړ و چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د اندېښنې په اړه یې موږ سره جزئیات شریک کړو. اوس به د افغانستان په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې په یو کور کې څلور کونډې اوسېږي چې دا مهال په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. دغه څلور واړه کونډې چې پنځه اولادونه هم لري په یو کرایه شوي کور کې اوسېږي او د جامو، خوراک او سون توکو د رانیولو توان هم نه لري. جزئیات به یې د صادق رښتینی په دې راپور کې وره.
دا تلس کال نو نس کال کې ډیش خپل کونډه
د بی سرپرست میرمن کور دلته څلور واړه یو ځای ناستي کونډي چې یوې خواشې دوی مجندي او یوې هم خورځه ده په یو کرایسي به کور کې وسیږي.
غزوې می شید څو دغه دوی کونډیان یو ځای په یو کور کې وسیږي. غزوې می شید څو په شان
بی بی جان د تیر درو کال رئیسی په دې کور کې د ځان په شمول د څلور کونډو او پنځو اعتمادو پالنه کوي. د غې خاوند مخ کې خو یو ځنې زوی درې کال وړاندې په یو هوایي برید کې جلسو چې دوام ژوندې کندیان او داغه څلور اعتماد ور پاتسول. بی بی جانوایی د غټي بوټي هیڅ سرچینه نه لري او ژوندې لکړاونو ډاک دی.
وروره دا دی جمعې د ساسه د قسم ته ویني یخ مریر دی نه د ور وسلر نه د شت وس نه د ډوډۍ وسلر یخ مړ کړو شي نه ست دغه نش پرزان او چې کښنان مریضان دي دا دی د برای رئیس نه جوړې پکې یو افغاني نه لر مش غواړي چې مسلمان هر مسلمان چې دی چې زمر سره کومک او چې زمر سره مرسته وکړي.
د بی بی جانی داد به کندې سیم مژندې د محل په یو کور کې د خلکو د کالوی او فرشونو د منځلو پرته نور کاری فرصتونه نه لري او د شپې تیرول لپاره یو ځنې هله مرستندوی بنسټونو ته ده.
کومه کې دغه خموژنې ضرورت لرور چې سره وسمه څلور اولاد دي دوی می زمان د بی منور دي دا منور دي زمونه ملته د مور کړ کلی ورور نو وسم دغه موږ کومه کې داسې ضرورت لرور چې سره وس
راسی ماته ای راس د مرده کور کار کارا کوي خالی را پر غالی را پر زور زم د غالی پر شنو د شان سر پر بیا یو نیم سال یا 200 را کی د غاز یا د کور مصرف یو شی په کوم را ک بی خیم ژوند بی خی دغه دی ورور بی خیم دغه مرس دغه را
فرشتہ د بی بی جان خورزده د غی خاون بیا د ونیم کال وړاندې د خپل ټیکسي موټر سره یو ځای د کندهار نیمروز پر لار لا درکه سوی او دا د خپل ماشوم سره یو ځای د خپل کندي خاله بی بی جان سره وسیږي.
خاون می د موټر چلوي ټیکسي چلول د نیمروز د کندهار تکلی او رکلی د دربسته موټرانه به ول قرار د موټر سره غی پرکس وسه نه د نیم کال کې چې غی پرکس او زرالن د خاله سره وسه وسېږم او یو لیور می درلو دی غره ته ول ولاړ سه د خاله سره د کښنه زما استاد تا ګوس ما سره نه دی روا چې ته په کور کې زما سره سره هر وخت می ورور پیدا سه بیا ور سره راسه بل زرالن د خاله کرای راي سره د خاله سره وسېرم د کور کرایه او د ژوند خپل خرص می جلا دی.
دا څلور واړه کندي په یو کوچنی کرایسي به کور کې وسیږي چې د کډاونو ډک ژوند تیروي. دوی روان جمیته سخت ورختا دي او ای نه خواړه لري نه جامع او نه هم د بخاري لپاره د سپنتو کی. د دې میرمنو بلستونځ د دوی د ماشومان راتلونکي دي هغه چې د غربت او تنګلاسي له وجې هیڅ ډول توجه نسی ورته کولای. په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کې دوره ورسته په دې هیواد کې بیکاری او غربت او شته رسیدلی د ژغورنې نړیوالی کمیټې په خپل تازه راپور کې ویلي چې شای افغانستان راتلونکي کال له وناوړه بشري ناورین سره مخ سي.
کندهار نمو د هغه میرمنو احوال وورید چې دوی په کور کې هیڅ ناری نه درلود او اوس مهال د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان وي.